پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوینن سیشن به د زمري 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شودو تلفات هم زیات سوي دي د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو د قربانیانو ته کتنه کوو په ننګرهار کې تر حملو وروسته د دې ولایت حال در سره شریکوو خود دغو او نورو مهم موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
په جلال آباد کې روغتیایي کارکونکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 130 دی وسوال طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره خبرې کړې دي پر خبرنواری په جلال آباد کې چارواکو ویلي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 130 تنه دی په ننګرهار کې پرون چې د افغانستان د استقلال د اعلان سلمه کلیزه لمانځل کېده پر څلور لارو مارکیټونو او په رسټورانټونو کې 14 چاودنې وسوې د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په ننګرهار کې وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري په جلال آباد کې د عامې روغتیا ریاست یوه چارواکي ګلزاده سنګر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په چاودنو کې هیڅوک نه دی وژل سوی وسلوالو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداری ورکړی چې که پر انتخاباتي مرکزونو حملې وشي چې پر انتخاباتي مرکزونو به حملې وشي او خلک دې نږدې نه ورځي خو په پروان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د امنیت ټینګولو چوکه دي په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو کونو کې هم خلک د ګډون څخه منع کړي ول خو د هغوی تهدید ځای ونیو د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه چې د سپتمبر 28مه ده پلان شوی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په شکردره کې د نجونو یو ښوونځی سوځول سوی دی د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې په شکردره کې د نجونو ښوونځی تیر شپه وسلوالو طالبانو سوځولی دی د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې د بیزار لیسه سوځول سوی او سلها و نجونې زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې سوی دي شاه محمد ابراهیم خیل ویلی چې ښوونځی په بشپړ ډول تخریب سوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ پر ټویټر لیکلي مال خپل شو ملګرو صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ د کمول لپاره کار وکړي خبرې کړې دي ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې شماویره یې کړې ده دا په درېو ورځو کې دوهم وار دی چې د پاکستان صدر اعظم له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کوي د اگست په 15 نیټه د هند په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده له منځه ولاړی سي پر دې اساس د جامو او کشمیر کورواکي له منځه ولاړه او دغه سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واک لاندې شوه د دغه کار په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اعتراض وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې راوغوښته د امریکا متحدو ایالاتونو د مدیترانه پر غاړه ټولو بندري سیمو او په ځنګړ ډول یونان ته خبرداري ورکړی چې له ایران دی د تیلورینکو بیرویو سره مرسته نه کوي رویټرز خبري اژانس د امریکا د بارونی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلی چې له ایرانی تیلورینکو بیرویو سره مرسته به له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکای د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري ګڼل کېږي دغه چارواکي ویلي چې دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري د ایران یو تیلونکو بیړۍ ګریس 1 چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی یو نیم میاشت په جبل طارق سیمه کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور بنده شوې وه. دغه بیړۍ پرون خوشې سوه او حرکت یې وکړ. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د خبرو پر چټکولو بحث کړی دی. مکرون او پوتین د فرانسې په جنوب کې سره کتلي او رپورټونه وایي چې تقریبا 2.5 ساعته یې خبرې کړي دي. دواړه مشران په سوریا، لیبیا او له ایران سره د نړیوالو پر اټومي موافقې هم رغېدلې دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. از مش خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او ولستلای سي. په کابل او ولایاتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو. په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ښځو بایومتریک کول څومره ستونزمن کیدای سي؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
ما فکر نه کوم چې
ما ورته موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان مرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د خصو پر محل عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومټریک کیږي.
د پېښور پولیسو په حیات آباد کې د خپلواکۍ ورځ لمانځون کې 18 افغانان توقيف کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند ستمنی خبريږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، هندي صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ژغېدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر د اورېدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوي دي. پر دې موضوع زموږ همکاره فیروزه عزیزی را سره له کابل څخه راپور شریکوي چې د په کابل کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. مهرباني وکړي فیروزه جانې.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې مانن لداسي کورنۍ سره خبرې کړې دي چې هغه د تیر ورځې په کابل کې کوم انفجار یا کوم بریڅو د ودونو په هوټل باندې. البته د بشري حقوقو کمیسیون امر مهم راخېسي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې په دې ورستې کې څومره بریدونه سوي دي. دا هغه ارقام او غشمیرې له موږ سره شریک کړې دي. په لومړي سر کې به د هغه کورنۍ د هغه مور غږ واورو چې هغه خپل یو وړه وړکای ماشوم په دې بریټ کې لاس ور کړی دی.
ما به خانه غشته ما ورسی رفته بودم. ما بچه خود بر قربانی دادن نبرده بودم. ما راوتم که سات آل اولادم تیر شوه. ما نگوته بودم قربانی بکنم به اولاد خدا. ما نگوتم بچه جوان خدا قربانی کنم. الهی میگم بچهش مانند بچه ایم شوه. الهی میگم خانهش خراب شوه. الهی تباش شوه. اینه میره میخواییم دیگه.
بله ز نن هغه کورنۍ ته ورغلی او مالباته چې پیوا کوڅه کې څلور پنځه کورنۍ وسیدلې او په هر کورنۍ کې څلور پنځه جنازې یعنی فاتحه دار کورنۍ وي چې هغه نن د خپل کورن د وزل سوي د کورنۍ د وزل سوي غړو فاتحه اخیستله. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم خبرې کړې دي. هغه په دې اړه موږ سره هغه جزئیات شریک کړي دي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې کوم بریدونه سوي دي، څومره ښځې او ماشومان پکې وزل سوي دي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخي د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیخو کې لبد مرغه شپک خزینه او 15 ماشومان وژل شو دي، همدارنګه 20 خزینه او 30 ماشومان زخمیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر
جدید توجه صورت ونیسي. تاسو د شکر الله مشکوک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسیون ویان غږ واورید. او بلی ملالی جانی،
فیروزه جانی ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه راپور واورید چې د کابل د ورستی چاودنی او حملو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې وي او همداراز یې د افغانستان د خپلواک کمیسون څرګندونې راخستې وي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې وړې کچې اندېښمن کړې دي. له ښاغلي لال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو او په ځانګړې ډول د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې ده.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولې دي. او په دې ورستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، په دې کې ډېرې خزو ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوی دی او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنگونو کې، هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغوی دې د ملکي خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیخو عاملینو په اړوند باندې چړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغوی په د جنگ په کرخو کې جنګیږي هغوی جنگ نه کوي، هغوی یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغوی د نړیوال قوانینو نه او د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خاطر باندې هغوی هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکي خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې، اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې هم کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندنې هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملا کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو اوري 12 بجې او 15 دقیقې دونکو دي اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د اقتصادي پراختیا په هدف 3000 افغان بزګرانو ته 1 میلیارد افغانۍ پور ورکول کیږي. دغه وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې څه باندې 350 میلیونه افغانۍ پورې پورونه ورکړل شوي دي.
ټول قرضې وزارت زراعت بر اتفاقین نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر بیشتر شده.
نموری ویل چه لدی لاری با ده بزگرانو لی اقتصادی وادی سره ده پام وار مرسته وشیم. ده افغانستان ده متشبیسینو آلی بورد وی پا تیرو سلر وشتو ساتونو که ده هوای دهلیزونو للاری 15 پروازونه تر سرخ شویدی. ده بورد مشهر رحمدین حاجی آغا ازادی رو لیوتو ویل چه لدی لاری سلر وش اتونا سوداگریزی تو که به هر تلیگ دول شویدی.
زردالو، میوه و هنگور، انزر، غالی، بحرین، ترکیه، هند او امارات وادو ته صادر شوی دي.
نوموړي ویل چې د هوایي دهلیزونو له پیل راهیسې تر اوسه 1415 ټنه توکي بهر ته لیږدول شوی دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ 50 پوله، یو اروپا یورو واتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 ویا پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 ویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 3090 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مول ناجي صافي څخه اوریدل. اوس هم ورځو یوې نړیوال موضوع ته، د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی د وروستیو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. له موږ سره پر دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ولسمشر ټرمپ د دواړو هیوادونو له صدر زمانو سره کله او پر کومه موضوعاتو خبرې کړې دي؟
امبلی ملالی جان، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو، البته د هند او پاکستان، له صدر زمانو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته رابللې دي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپلو دو ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ، استراتیژیکې ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړي. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دي. البته دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي.
نوري صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي وضعیت په وړاندې پاکستان کومه نوې غوښتنه کړې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت د سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته دې په ګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز سمدستي لرې شي. البته هند د اګست له 15مې راهیسې د کشمیر کورواکي ختمه کړې ده. له 15مې وروسته د کشمیر کورواکي ختمه کړې چې له امله ځایي خلکو واټونو ته راوتلي، مظاهرې کوي او حکومت هم په سیمه کې ګرځبندیز د مخابراتي شبکې بندي کړي او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید دغه لګول شوي محدودیتونه لرې کړی شي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال پرون د هند او پاکستان له صدر زمانو سره غږیږي چې وړ مورځ هم د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې په سیمه کې د پاکستان او هند له پولې سره البته دوه ملکان ووژل شول او یو بل هم ژوبل شو. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي دي، تر منځ درې جګړې شوي، دوی هم د کشمیر پر سر وي. دواړه هیوادونه پر کشمیر د بشپړ مالکیت ادعا کوي او دواړه هیوادونه هم یو بل په سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
نوری صاحب ډېره مننه. نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او همداراز عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی ترمنځ د تلیفوني خبرو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی زموږ غغله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد ښار کې په 14 چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 تر رسیدلی دی. زموږ همکار په سیمه کې دی روح الله انوري چې همدا وخت را سره پر لیکه دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ د وروستیو وضعیت په اړه راسره معلومات شریک کړئ.
من ملالو جانې مونږ چې کوم معلومات اخستي د سیتامي او د امنیت قومندانۍ د ننګرهار نه د ننګرهار امنیت قومندانۍ وایي چې تر اوسه پورې 83 کسانو چې ټپیان شوي دوی ته راپور ورکول شوی دی. خو د روغتون ویان چې ګلزاده سنګر نومېږي هغې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تعداد دوی ته 123 کسان زخمیان راوړل شوي تر دې دمه او د زیاتو صحی حالات ښه دی. اکثر خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي. فقط بېګا مونږ دا وویلې چې د څلورو حالات وخیم وو د هغې نه درې تنه کابل ته لېږلي د زیاتې درملنې دپاره. یو اوس هم په جلال آباد کې دی. تر اوسه پورې د کوم کس د مړینې راپور په دې اړه نه دی ورکول شوی. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې 14 شوي دي په ننګرهار کې په جلال آباد کې او خوږیانو ولسوالۍ کې هو چې په هغه کې دغه کسان زخمي شوي دي. بېګا چې کله 9 پروګرام ختم شو د فوټبال په لوبغالي کې هلته هم 14 وشوي چې غږیزي 14 وي. هغې تلفات نه درلودل. فقط د خلکو د یېرولو دپاره چې تر څو دغه مراسم خراب کړي د چارواکو په وینا باندې دغه ترسره شوي دي چې 15 غږیزي وي او نورې ټولې د چاودیدونکو توکو وي چې خلکو ته زیان رسولی دی. منالو جانې
انوري صاحب ډېره مننه د معلوماتو څخه. دا که هم راته ووایاست چې په دغو حملو کې یا د ټولو یا د ځینو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ چا د دې مسؤلیت نه دی اخیستی او حکومت هم دا نه دی ویل چې چا کړی دی. خو وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو کړی. کومه ډله یې نه ده ښودلې.
ډېره زیاته مننه روح الله انوري و چې له سیمې څخه یې د ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم هغه مطبوعاتو ته کتنه چې په کابل کې چاپ سوي او وګورو چې دوی پر کوم موضوعاتو تمرکز کړی دی.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزي د منځني او روسي امنیتي پیښو په اړه مقاله او تبصره خبري کړي دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د غورځې د منځنۍ لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرې نه خوده چې افغانان د خوښۍ د غورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تیرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسان ټپیان کړل په ډاګه کړ چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړو، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتي صوب رسپانې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په خبرګون کې د حکومت لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هر کلي وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت یې کړی سزا ورکړل شي.
تاسید ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي دی پریکړه کړې چې د بایومټریک د سکاپ وسیله په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه هم واخلي. دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت او خیالي رایو د مخنیوي په هدف سوې ده. خو بل لور ته د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه وايي چې دغه پریکړه عملي کول به ستونزمن وي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې به د هغه میرمنو رایې بې اعتبار وي چې له رایې اچونې وروسته یې عکس د بایومټریک دستګاه په وسیله نه وي اخیستل شوی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون دغه پریکړه د شفافیت ټینګولو او د خیالي رایو د استعمال د مخنیوي په هدف کړې ده. خاغلی ابراهیمی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د لرو پرتو سیمو میرمنې به د خپل عکس اخیستو ته حاضر شي کنه وویل
ما فکر نه کوم
چې دغه پریکړه به په فرهنګ منفی تاثیر ولري. موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومټریک کیږي. نو دا خو یو ملي پروسه ده او بیا دا چې په ټولو مرکزونو کې به دغه چاره د انتخاباتو د کمیسیون د خزینه کارمندانو په وسیله ترسره کیږي. نوموړي وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې زیاتې خیالي رای استعمال شوی وي او دوی هڅه کوي چې د دغه ډول تقلب مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شان په سنتي او دودیزه ټولنه کې د دغه ډول پریکړو عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون منفي تاثیرات اچولای شي.
نوړ ګټه چې نارینه واخیستله په ځینو حالاتو کې دغه مخه دغه هدف ډاب کی، اما بیا هم په ګډون بده به شاید په ځینو حالاتو کې که پورا خلک ته خبرداري ونکړي شي
خغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک میسون باید په دې اړه وړاندې لوړاندې خلکو ته پوره ما پوهاوی ورکړي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک میسون مسولین وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 11 میلیونه رای پاڼې چاپ شوې چې د ټولو 13 نوماندانو نمونه او عکسونه پکې راغلي دي. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دوی اوس مهال د دغه رای پاڼو په بستبندۍ اخته دي او پراتون کې اونۍ کې به ولایتونو ته استول هم پایل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو په وینا د میزان د شپږمې پولیس مشرزو ټاکنو کې د کوچیانو او سکانو په شمول 9 میلیونه شپږ لکه او 15000 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. د پېښور حیات آباد پولیسو اته ډیرش افغانان په دې جرم نیولې دي چې د شهر پر سرکونو یې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي دوی د دې کار لپاره اجازه نه واخیسته. هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازه ته اړتیا نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د حیات آباد پولیس تانه محرر مشال ریډیو ته اویل چې د یو ځای کس نجم الساکب په شکایت دا دفع یو سل او 350 اعلان دی. دوی نه افغانان هغه وخت ونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د پوینا شکایت کوونکی د پېښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس تانه مشر دا 350 د فیلاندې یو کم دیرش افغانان د سړک بندولو په جرم کې نیولې دي چې نن به عدالت ته وړاندې کوي. تاثر ورکول نه ډډ وکړه. خو بیا د پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکلا خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی، ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
پټول نړۍ کې پاکستانیان کا امریکا کې دي کا آسٹریلیا کې دي په هر ځای کې هغه دغه سي خوشاله منځي خپل بیرغونه ور سره لاس کی مختلف نومو سره واک کوي او خپل سفارتونو کې هم پروګرامونه کوي د بار په هالونو کې هم پروګرامونه کوي. نو دا د سوري شنو کې ویته دي یو قسم دی خپلواکۍ یا د ازادۍ د ورځ بن منځلو هغه یو خوشحالي وي.
بلخوا پیښور کې د پولیس د محکمې ویان ایس پی این ای تلی رسنو ته ویلي دي د جلسه جلوس کولو لپاره د ډیپټي کمشنر اجازت اخیستل ضروري دي او د پوینا د افغانانو د خپلواکۍ ورځ منځلو لپاره د چانه هم اجازت نو واخستي. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پیښور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزی خرڅوي په دې جرم نیولی وو چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولی وو. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری سره د هغوی رې معلومولو لپاره رابطه وکړه خو بریالی نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو ازادي رادیو اورید خبرونه نیمای تر رسیدلې دولس نیمې بجې دي. ل فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په جلال آباد کې چارواکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 123 تنه دی خو څوک وژل شوي نه دي. په ننګرهار کې پرون د افغانستان د استقلال د اعلان د اسلامي کلیزې په ورځ پر څلور لارو په مارکیټونو کې او پر رستورانتونو کې 14 چاودنې وسوې. وسوالو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې دې ګډون نه کوي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسوالو طالبان په پروان کې شبنامې اچولي او خبرداری ورکړی چې که پر انتخاب باتی مرکزونو به حمله وشي او خلک دی نږدې نه ورځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په شکرداره ولسوالۍ کې د نجونو یو لیسه سوځول شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت بیان دی نوریا نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیسه کې تقریبا 100 نجونې زده کوونکې وي. دی وویل چې د زده کوونکې شووندی ته لا تاګه پاته سوي دي خو یو شمیر شووندی او د شووندی مسؤلین کارونو ته نن سهار تللی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ ویلي چې دوی ښه محاوره کړې ده او پر کشمیر غږېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د مدیترانې ټولو پر غاړه ټولو پرتو هیوادونو او یونان ته خبرداری ورکړی چې له ایران دي د تیلوړونکو بیړیو سره مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په حواله خبر ورکړی چې د ایران تیلوړونکو بیړۍ سره مرسته به د امریکا حکومت له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکا یې د بهرنیو تروریستانو سازمان ګڼي همکاري وګڼل سي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسیدو لپاره خبرې کړې دي. دوی د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د حل لپاره د یوې څلور اړخیزې غونډې پر جوړېدو هم بحث کړی دی.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او سم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام روغتیا د ژوند شتمنی واورو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته رادیو آزادی به میزبانی ما و مجبار خیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستای عزیز، در این برنامه روی مشکلات و امراض چشم صحبت میکنیم و دکتر صاحب سمیالله اشرتی متخصص امراض چشم نیز در این برنامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. از دست دادن بینایی یکی از جدیدترین بیماری هایی است که در زندگی یک فرد روی میده. افراد نابینا به حمایت اجتماعی نیاز دارند. از دست دادن بینایی سبب رنج فراوان برای فرد مبتلا و خانواده او میشه و علاوه به از دست دادن اعتماد به نفس و توانایی کاری، پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی نیز به میان می آورد. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد صحبت کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را گوش می دهیم. چشم یکی از ارگان‌های مهم بدن است که اطلاعات زیادی را به وسیله آن از جهان پیرامون هورمونمان درک می کنیم. از این رو ساختار آن به نحوی است که همه قسمت های آن شکل ویژه ای دارند. در این گزارش به معرفی شایع ترین اختلالات بینایی و بیماری های چشمی می پردازیم. نزدیک بینی نوعی از اختلالات بینایی است که در آن فرد برای دیدن اجسام نزدیک مشکل ندارد، ولی اجسام دور را به صورت واضح نمی بیند. که این بیماری در اثر بزرگ شدن کره چشم و افزایش برجستگی قرینه چشم به وجود می آید. دوربینی نوعی دیگر اختلال بینایی است که در آن فرد برای دیدن اجسام دور مشکلی ندارد، ولی اجسام نزدیک را واضح نمی بیند. علت بروز این بیماری کوچک شدن کره چشم و کاهش برجستگی قرینه چشم است. آستیگماتیسم نوعی بیماری چشم است که در آن فرد تصویر واضحی از اجسام نمی بیند، که در این حالت سطح قرینه چشم کاملا صاف و کروی نیست. آب مروارید یکی از شایع ترین بیماری های چشمی است که در آن قرینه چشم تیره می شود، که بعد دلایل افزایش سن، قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش آفتاب و تجمع رنگدانه قهوه‌ای در قرینه چشم به وجود می آید. آبسیا یکی از بیماری های دیگر چشم است که در آن قدرت بینایی فرد به علت تحلیل عصب بینایی کم می شود و افزایش فشار درون چشم باعث به وجود آمدن این بیماری می شود. شبکوری یکی دیگر از بیماری های شایع چشم است که افراد مبتلا به این بیماری از دید ضعیف و یا نابینایی برخوردارند. این بیماری یک بیماری ارثی است که فرد از زمان تولد مبتلا به این بیماری می شود. این بیماری اکثرا در مردها دیده می شود. سایر علل ایجاد این بیماری عبارتند از کمبود شدید و دراز مدت ویتامین ای، گرسنگی مزمن، اعتیاد به الکل، کمبود جذب چربی، برخی بیماری های جگر، قرار گرفتن در معرض نور بسیار شدید، التهاب رنگدانه های شبکه چشم، بیماری آبسیای چشم، عوامل وراثتی و ژنتیکی. شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدید. حالا اگر شما هم در این مورد کدام سوالی دارید، می توانید با شماره های 0700 822 755 و 0799 2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب سمیالله اشرتی، به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد کوری یا نابینایی معلومات بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوبتان. خوب است قبل از اینکه در مورد کوری یا نابینایی صحبت کنیم، در مورد دید نرمال چشم صحبت بکنیم.
بله.
یک شخص نرمال دولت که چشمش نرمال است و در صورتی که ما یک چارت استاندارد داریم برای تعیین دید شخص، در صورتی که تمام کوچکترین حرف زیر از فاصله 6 متری یا اون فاصله معینی که وجود داره برای هر حرفی دیده بتونه، دید نرمال است. در صورتی که کلانترین حرف زیر این شخص دیده نمیتونه، در این حالت کاهش دید نزد شخص وجود می داشته باشه که بعضن ای که خودش طبقه بندی میشه. مثلا شمار انگشتان است که باید یک شخص از فاصله معینی که اندازه گیری میشه باید بتونه که حساب انگشتان کرده بتونه و بعد از اون حرکت دست ها را حس کرده بتونه.
بله.
و در صورتی که این حالات شخص نتونه، دیدش بسیار ضعیف شوه، ما مریض باید حس خیال کسی خود نور توسط چشمش احساس کرده بتونه وقتی که یک نور توسط یک چراغ به چشمش تابانده میشه. در صورتی که نور هیچ احساس کرده نمیتونه، در این حالت برای مریض ما کور مطلق یا نابینا میگیم.
بله، تشکر دکتر صیب. دکتر صیب، یک فرد چرا به مشکل نابینایی مبتلا میشه؟ دلایلش و علتش چی است؟
خب نابینایی عوامل مختلف داره. قسمی که قبلا در گزارش هم شما یاد کردین، از عوامل ارثیه که باعث به وجود آمدن خود خطاهای انکساری چشم که نزدیک بینی، دوربینی یا استیگماتیسم از گرفته تا امراض چشم که شامل خود پرده چشم که مهمترین علتش است که یا کاتاراکت می باشه، بلند رفتن فشار چشم و دیگه عوامل مثل تروماها یا ضربه به چشم است که امراض خود سیستمیک است که امراض مثل فشار خون، شکر و صدمات به چشم. اینا تمامش باعث به وجود آمدن نابینایی یا کاهش دید نزد افراد میشه.
بسیار زیاد تشکر قدرمان و دوستان، و نننې خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د سترګو ناروغي ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم د اوس کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ په 0 او 0 8 22 55 او همدارا 0 9 9 45 30 اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتینا مطرح کړی. نو ور بشو اړیکو ته اړیکه برا واخلو چې څوک په کرخه دي. بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه وایي.
وعلیکم السلام په خیر راغلی ګرانه وروره مهرباني وکړه ځان راو پیژنه د کوم ځای دی اړیکه نیولې؟
بهاودین د بادغیس ولایت بالمرغاب ولسوالۍ.
بهاودین له بادغیس بالمرغاب نه په خیر راغلی مهرباني وکړه د سترګو په اړه باندې خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړه.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، زه دا کتابونه ډیر ګورم د سترګې مې بس ګای وخت دا چې ګلان پیدا کړي د میده میده کې بل وښکې کې سری ام سي دا وښکې کې چې شتنه سم کتلې دا سمري زه د کم تبابت چې مې کړې د مراکه خدای ډاکټر نه سچې مغز از ما سترګو علاج نه وکړي بس دا ګلان مش ګلان ورته وای نو نه خې دا څه چی ورته بل سری سي وښکې کې.
بله ډیره زیاته مننه پته مو سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وای مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بدری
پرسن جواب بدم.
اینا فرمودن که مشکل در زمان کتاب خواندن برشان ایجاد میشه که باعث خستگی وقت کتاب میخوانن و از سوخت و خارش و سوزش چشم پیشان به وجود میاد
و اشک میای از چشمشان.
که تمام از این نشان میده که چون خود کتاب خواندن یک حالت است که ضرورت وای داره که چشم باید فعالیت درست انجام بده و بدید منظم ضرورت داره. در صورتی که نزد یک شخص دیدشان نرمال نباشه مشکلات بینایی مثل خطای انکساری اکثرا چشمای دوربین که هسته یا چشمایی که استیگماتیزم داره در این حالت نور با صورت نرمال در قسمت که باید فوکس شه و فوکس نمیشه این باعث میشه که کار چشم زیادتر شه تا این که همین نور به صورت نرمال در جایی که قسمت خلفی شبکی هست انعکاس بده که خودش باعث به وجود آمدن فشار بالای چشم میشه در نتیجه باعث از این میشه که شخص یک سردردی کشش در چشمش سوخت و خارش و گپا پیدا کنه که مشکلشان توسط گفتن پیش مولای صاحب رفته متاسفانه حل نمیشه. باید
گفت اینجا نیستن متخصص که ما پیششان برو ما
بله.
تداوی کنم چشمای ما. شما چی توصیه برشان دارید؟
خب مشکلشان پیش رفتن با پیش یک دکتر چشم و تعیین نمبر چشمشان حل میشه تا یک کدام راه دیگه نداره که اینا بتونه باعث بهبود از حالتشان شوه.
بله.
باید پیش یک متخصص چشم مراجعه بکنه.
بله. خغل بهاودین هیله ده چې د خپل پختنې جواب دی اخیسته وي او ډاکټر سپتا توصیه وکړه چې تاسو باید د دغه ناروغي لقبل لاړ شي متخصص ډاکټر ته او تاسو ته د سترګې نمره تعین کی. نو ور بشو بلاډی کبره واخلو چې څوک به کرخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر راغلی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی را سره د سترګو په ناروغي خبرې کوو. اړیکه لکه چې پریښوله بلاډی کبره واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ تکړه خیر
خو دې خیرت ده. په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونه ته از موږ نه 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 خبرونه زنګړې شوې ده د سترګو ناروغي ته چې ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی را سره ده او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه سلامونه تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب او رجن کو ته وړاندې کوم محمد کبیر یم له پکتیکانه زحمت.
علیکم السلام محمد کبیر. په خیر راغلی مهرباني وکړئ.
مننه ښه خورې ما خدا پوښتنه د ډاکټر صاحب نه موده مخکې تقریبا دونی کال چې ما باندې یو د ماین یو د ماکه وسو بیا د سترګو تکلیف راته جوړ شو خو خیر راغه. مشکل یو سوال خو دا د سترګو په شاوخوا کې یو خو داسې وړې پرزې وجود لري د دغو لپاره خو باید وکم او بل دا ده چې دغه د سترګو باڼه چې کوم دي دا داسې کاغذ سترګو ته دا د کس طرف ته چې را ووځي لالوي چې بیا دا د کسې طرف مطلب زخمي کوي داسې درد احساس عمر وخت یې باسم.
تاسو ویلی چې د سې مایده څو د سترګو په شاوخوا کې وجود لري د دې نه مو هدف څه دی یعنی څه دی د سترګو شاوخوا کې مو څه دی؟
دا هغه بس هغه څه دی یا به یو څه کوي یا به د سراتي خدا د سترګو په کاسه کې وجود لري د سې پیدا شي او یو د سترګو لپاره کسلاره سره یې تر اوسه د پروسس نه دا کړی او بلدا چې دا باڼو کوم زخم چې دا د باڼو په کومه بل چې دا د باڼو کوم چې راشنه د دې کې زخم جوړ شوی دی دغه دا مکتری او څه غلط کړی دی چې راوز د سترګو ته دسي څه خامخ ورشي نو
د دې
لپاره چې کوم علاج وي بل علاج نشته
بله بله سمه ده ستاسی پوکتانه مو اخیستله تاسی پتا مو سی ډاکټر صاحب جواب درته وای ډاکټر صاحب دی وای اینو میگن که قسمتایی که پلک ها آرشت میکنن و نمو میکنن این قسمت ها زخم است و پلک ها برعکس رشد میکنن و داخل چشم میشن و ما اینا را میکشم بسیار اذیت هستم و به تکلیف هستم و همچنان در اثر ماینه که در سال 92 انفجار کرده بود بالایم این میگه بعضی ذرات خرد و کوچکی در چشم موجود داره که اینا باعث تخریش چشم میشه اینا را کشیده میتونیم یعنی
خب سلام عرض میکنم خدمت از شنونده ما اینا گفتن امو 6 سال قبل که ضربه خورده تا چشمشان بعضی از پرزجات داخل چشمشان است که ما متفشان نفهمیدم که حال در سطح چشمشان است یا داخل چشمشان است
بله.
در صورتی که در قسمت داخل چشم باشد در ابتدای مرحله امو وقتی که چشمشان صدمه دیده بوده میشه توسط عملیات خارج ساخته شود که بعضی حالات است که بعضی اجسام داخل چشم میمانه که کشیدنش مشکل میباشه که او به چشم کدام نقص نداره خود میکانیزم دفاعی عضویت یک کپسول در اطراف از او میسازه و هیچ مشکل نداره در صورتی که این پرزه در داخل چشمشان باشه و اگر در سطح چشمشان باشه اکثرا در داخل خود زخامت قرنیه اجسام اجنبی باقی میمانه که خارج ساختنش مشکل میباشه و تایی که خود قرنیه تبدیل نشه ای کدام تداوی دیگر نداره
بله.
و در قسمت پلکایشان که گفتن که موهای اضافی در قسمت داخلی پلکشان رشد میکنه در سایه غیر نرمال این توسط عملیات جراحی رفع میشه و در صورتی که تعدادش کم باشه اون بهترین تداوی شه اگر 2-3 عدد میجه باشه اما خود برداشتن میجه است و اگر از او زیادتر باشه باز عملیات های مخصوص خود داره که توسط عملیات مشکلشان حل میشه و یکی که گفتن زیاد ناراحت هستن فکر میکنم علت اصلیشان این موجودیت میجایشان میجای اضافی است چون هر وقت که پلک میزنه داخل چشمشان تخریش میشه توسط یک عملیات ساده این مشکلشان رفع میشه انشان
بله محمد کبیر خدای دی وکی د خپلې پوښتنې جواب دی اخیسته وی ور بشو بلې اړیکه ته السلام علیکم
بلی جی برخو وژنه کوې سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رازادی راځو ټول کارکون کاورې دوک ته تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب ته
وعلیکم السلام په خیر راغلې مهرباني وکي خپل نوم راته وایاس او تاسو د کوم ځای اړیکه نیولې ده
پښتونم تاسو دایمي همکارو تاسو دایمي اړې دوک دې ځان څخه د تیر نیکمرغه لوی اختر مبارکي تاسو او تاسو همکارانو ته وایم
ډیره زیاته مننه از موږ همیشنه همکار قاری صاحب پښتون بیا هم په خیر راغلی اختر دې تاسو وغونډه ته بیا هم مبارک وي مهرباني وکړه خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب اشرتی نو وکي ډاکټر صاحب د سترګو په ناروغي باندې خبرې کوي
تشکر د ډاکټر صاحب یو ځل مننه مو ستیره واقعا غیر اکرت زما دې پښتون د ډاکټر صاحب څخه دې یو پښتون خو مې دار چې د انسان چې لور سین ته ورسیږي بیا په سترګو کې د نابینایی اثرات څومره ډیریږي دا یوه پوښتنه او بله پوښتنه مې دا ده زموږ په شریعت نبوي کې خو دا مادرذاتي نابینایان چې دي یو څوک چې مادرذاتي نابینایي هغه نه اپریشن کېږي اوس په جهان کې دا تخصص سره پیدا شوی دی آیا مادرذاتي نابینایان هم اپریشن کېدلی شي په شرقي غربي نړۍ کې دریمه پوښتنه مې دا ده کچیری په خوا به خلکو ویل چې په غربي نړۍ کې چې انسان سترګه ونه لري یعنی د یو انسان سترګه خیږي او بل ته اچول کېږي بیا کار کوي دغه تر کومه ځایه کې کپ کوي کچیری ډاکټر صاحب جواب راکړي
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون پته مو باندې اوسې ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وای ډاکټر صاحب شما گرفتین سوالاره
بله ما سوالاشونه گرفتم
بله
سلام عرض میکنم خدمت قاری صاحب اینا چند سوال داشتن یکی بله. گفته بود صورتی که سن انسان بالا میره چی تاثیرات نابینایی
چقدر بله چقدر تاثیرات نابینایی نابینایی انسان پیدا میشه
پیدا میشه بله, خود پیشرفت سن باعث از این میشه که اکثرا خصوصا کسایی که در زمان جوانی و پیش از یک سنشان زیادتر شود وقتی که خود چشمشان مراقبت نمی کنند مثلا خصوصا کسایی که وضعیت اقتصادی نامناسب دارن، رژیم غذایی مناسب ندارن،
بله.
یا ای که آینک کایزت آفتابی گپا استفاده نمیکنن، مشکلات امراض چشم وقتی که دارن اکثرا پیش دکتر مراجعه نمیکنن، زودتر نسبت به دیگه مشکلات نابینایی پیشان به وجود میاد که
بله.
وقتی سن بالاتر میره بیشترین مشکلی که پیش اشخاص به وجود میاد یکی به وجود آمدن خود دید امی پیرچشمی با اصطلاح پیشان به وجود میاد که
بله.
اشیای نزدیک نمیبینن که توسط یک آینه که نزدیک بین مشکلشان رفع میشه و دیگه به وجود آمدن پرده چشم است و دیگه مشکلاتی که گفتیم از باعث فقر مواد غذایی یا از باعث شای آفتابی نگاه پاک پیشان به وجود میاد، باعث از این میشه که خود قسمت مرکزی دیدشان که در پشت چشم است تغییر میکنه که متاسفانه تداوی قناعت بخش اکثرا نمی داشته باشه.
بله.
نظر رو پیشرفت سن مشکلات بسیار زیاد دیگه فشار چشم اکثرا بعد از سن 40 سالگی کسایی که خصوصا تاریخچه فشار چشم در نزد خویشاوندان دارن باید پیش دکتر چشم مراجعه کنن به خاطر چکه فشار چشمشون یا به سیاک برش میگه مرض خطرناک است، در صورتی که با وقت مراجعه بکنن اکثرا بعد از سن 40 سالگی بسیار مهم است که هرچه زودتر تشخیص شه و تداوی بهتر میشه.
بله.
و یک سوال داشتن که نابینایی ولادی چطور است که قابل تداوی است یا مادرزادی؟
بله.
در بایست که مشکل خود نابینایی ولادی چندین حالت و امراض است که اکثرا قابل تداوی نمی باشه، ولی حالا داد یک تیوری میگن که و بعضا میشه در کشورهای پیشرفته خود اجرات مادرزادی غرس میشه در قسمت خلفی چشم که او هم داد یک تیوری است و تا فعلا نشده یک کار. بله.
و سوال سومشان انتقال چشم یک انسان به انسان دیگه بود که این گفت امکان داره یا نه؟
خب اینطور مکمل چشم تبدیل نمیشه، اکثرا نمو خود قرنیه یا شیشه چشم است در صورتی که بعضی از خاص شیشه چشمشان خراب میشه توسط امراض یا ضربه دیگه مشکلات، ای از اشخاص که فوت میکنن اکثرا قرنیشان اعدام میکنن مثل دیگه اعضای بدن تبدیل میشه و که در افغانستان هم همین کار چند وقت پیش میشد
شده بود.
یکی از شفاخانه‌های شخصی یک کمک از طرف کشور خارجی بود که چند قرنی آوردن و تبدیل شد.
بله. بسیار زیاد تشکر قاری سر پشتون پدی هلچ دخبلی پکتونی زواب ما خسته وی بلی آری کتاب لارد شو. السلام علیکم. السلام علیکم بو او رو ما پخیر راغ لی تستړی ماشه په خیر راغلی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د کې د سترګو په ناروغي باندې خبرې کوو مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ګران اورورا غږ دې سم نه راځي زه ته د تغییر ورکړه د تلیفون کرښه دې ښه نه ده اوس هم هماغه سې ده لږ غوندې زه ته د تغییر ورکړه داسې نه چې اړیکه دې پرې شي مهرباني وکړه اوس نو خپل نوم راته ووایاست د کوم ځینه مو اړیکه نیولې لکم زینه؟
زابل قلعه.
آها عبدالودود له زابل په خیر راغلی مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه
په یو سرګ باندې ډېر کم زوسته په زابل باندې لږ دواړه لري جدل کې نږدې دي چې لري جدل کې
آها ستاسي عمر څونه ده؟
عمر 50 کلن ده ورته یو ډېر لا سره برابرې په لمر کې ګوره سر خلاص خورجان دی په پرسي باندې پوکه
آها
او چې دا ځان یې کړی هیڅ پر دې پاتې نه کړم او کله مو شي چې دا یو شي دا چې تر هغه یو شي نه چې خو یې یو شي
اها سمه ده په تاسو په تاسو اوسې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه نوٹ کړلې تاسو ته به ځواب وایي بفرمایئ ډاکټر صاحب
تشکر نو سوال درشتن گفتن سنشون 50 سال است و
بله.
یک چشمشون دیدش دوربینیش ضعیف شده
بله.
خصوصا وقتی که دفتر و دروشنی میبرن چشمشون دیدشون کمتر
میشه
بله. چون این مشکل است که از دور بگیم برشان چی مشکل داره اکثرا خود کاتاراکت یا پرده چشم مروارید که است
بله.
در مراحل ابتداییش وقتی که قرار می داشته باشه چون از مرکز شروع میکنه و لنز در پشت خود امی که مقدر میشه در قسمت پشت سر آیریس یا مردمک چشم قرار داره
بله.
چون در روشنی مردمک چشم خرد میشه و موسایی که در پشت سر از اینکه مقدر شده قسمت مرکزی تاریک است بنان شخص دیدن نمیتونه وقتی که در تاریکی میه باز دیدش بهتر میشه چون از اطراف از محیط خود مردمک چشم میبینه احتمال داره که مشکلشان همین پرده چشم باشه مراحل ابتدایی خود که قابل عملیات است و تداعی میشه. اگه مشکلشون بازم میشه پیش یک دکتر متخصص مراجعه بکنن، مشکلشون ان شاء الله حل میشه.
بله گران اورورا لزابل څخه تاسو دکتر صاحب تاسو پوښتنو ته جواب ویلې او په پای کې تاسو ته ویلې چې تاسو د سترګو یو متخصص ته مراجعه وکړئ ان شاء الله چې د وی وړې جراحي عملیات په واسطه به روغ شي. بل اړ کې بر واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
وګمې خو ښه جوړه په خیر. ډاکټر صاحب سلامونه وایم. ستولا په سرلین د خاصه کې لګینې د بغلان ولادت.
سلام ته دی علیکم السلام، ډیره زیاته مننه. شفیع الله په سرلای په خیر راغلی.
خوشاله وې خورې. او ما یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترم نه دا چې زما د سترګې کله کله سري واوري، خارښت کې سري واوري. او بل پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا چې جواب را ترکاني چې کله د شپاره سيار د سوار لاس کلمه از ما استغرام ډیر و هم خاصه سره سیستم درلودل. اوس ما نو عمر نو نصاله دی وګمې خورې او سیستم هم ټول دي سره پرمینځ سیستم ټول لار چې هم څه ګوند ګوند دي چې لا د سوځلې چې تاسو
ډیر زیات مننه. پسر لازم خبرونه زنګړې شوې ده فقط د سترګو ناروغي او د وېښتانو په اړه به بیا ان شاء الله بل ډاکټر راو غوړو. ډاکټر صاحب شما به فرمایئ د مورد چه شومینا پرسون کدن و هم چنان یک سوالی د مورد موهای خود داشتن.
بله
بله که مربوط برنامه ما نمیشه. بله و د مورد سرخی چشم از اینا که دائمی است برشان شما چه گفتنی دارید؟
گفتن بر مدت زیاد میشه چشمشون سنشون 14 تا از سن 14 الی 16 سالگی
او دا او را از موی خود گفتن که گفتن بله گفتن بسیار موی خوبش داشتم دا اوسن آل موی بله. ندارم.
گفتن چشمشان هر وقت زمان سرخی و خارش گپا پیدا میکنه که اکثرا خود سرخی چشم عوامل بسیار زیاد می داشته باشه چون یک غرض است که بده بسیار امراض میتونه به وجود بیه.
بله
من تو اکثرا فکر میکنم مشکلشان اساسیات های چشم است که یک باید پیش دکتر چشم دوای مخصوص خود بگیرن و دیگه از گرد و خاک و گرمی آفتاب اینا یک کم دوری بکنن ان شاء الله مشکلشان حل میشه.
بله شما دیدگی ما روی خط هستن. بله السلام علیکم.
و علیکم السلام، جو بخیر. صحت مشاله
بخیر بخیر سه مهربانی او کی زنده او پی زنه تو کی استای د کم زینه ماری کنی ولی
جو بل تو خاص مشاز زما در کوم از اکثر سب تو پاس سلامونه و او رو سره سلام تخ زو مشکل رما چې د ډاکټر صاحب تخ مشتنه ده یو خو سار ده مو ته سم د خو به تخ سترګي می سوخ دي زایته. بل بیا دې چې کله مطالعه کوم هغه وسیم د سترګي کتاب یا کوم کتنې چې دا چې ځډ وډ راته معلومې دي نو د سترګو په جواب پتام.
بله ډیر زیات مننه پتام اوسه تاسو زما غوړی اړیکه یې پرې شولاش تماسشان قطع شد و شاید ده حدود 25 30 ساله بوده باشن از صدایشان معلوم میشد. بله
بله خو یک مشکل گفتن صبح که از خواب میخزن
اکثرا چشمشان سوخت میکنن
سوخت و خارش دفا داره که
نداشته باشن
علتش بازم گفتم مشکل است یک بفهمیم اکثرا میتونه خود حساسیت های چشم یا خشکی چشم که اکثرا از صبح زیادتر میشه که ضرورت به دوای مخصوص داره و پیش دکتر سفتش میتونه مراجعه کنه. و دیگه نزدیک بینیشان گفت مشکل دارن که
گفته وقت مطالعه وقتی کتاب مطالعه میکنم خطوط کتاب برم گدوت معلوم میشه.
گدوت معلوم میشه این خودش نشان میده که مریض ممکن است که مثلا یکی از خطای انکساری باشه که بازم مشکلشون تا یکی پیش دکتر چشم نرن و نمبر چشمشون تعیین نشن مطابق قضا عینک نگیرن حل نمیشه و ممکن است که به یک عینک ضرورت داشته باشن.
بله تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه که ما از جمله سوالای خود میخواییم مطرح کنیم از شما دکتر صاحب، چند نوع مشکلات نابینایی وجود داره در مجموع؟
خب مشکلات نابینایی گفتم یکی امو خطاهای انکساری است و دیگه مشکلات است که از باعث امراض چشم به وجود میه. خطاهای انکساری امو سه نو است که یکی نزدیک بینی یا مایوپیا برش میگه و دیگه دوربینی است و استیگماتیزم است که در سه حالت شخص در حالت نزدیک بینی اشیایی که دورتر است درست نمیبینن و نزدیک میبینن بهتر و دیگه چشمایی که دوربین هستند که از نامش فهمیده میشه و استیگماتیزم است که اینا دید واضح ندارن از اشیایی که میبینن و دیگه امراض است که از باعث امراض چشم به وجود میاد خود نابینایی.
بله.
که مهمترین علتش هم پرده چشم است که بلند رفتن فشار چشم است. دیگه تغییرات در خود قرنیه چشم است که از اوم از باعث بعضی امراض مثل کراتوکونس میگیم. خود قرنیه شکل مخروطی را میگیره و باعث کاهش بینایی نزد شخص میشه.
بله تشکر دکتر صاحب. بله دکتر صاحب تشکر. و باید از سوالای خود ما، از مجموعه سوالای خود ما بپرسم از پیشتون، در کدام سنین اشخاص به بیماری چشم یا نابینایی چشم یا کمبود دید چشم مبتلا میشن؟ بله.
خود در هر سن نابینایی چه عوامل مشخص خود داره، خصوصا در سنین پایین که است اکثرا مشکلات ولادی به شکل ولادی تغییرات در چشم میتونه که باعث کاهش بینایی شوه یا امراض ولادی چشم. و در سنین بالاتر اکثرا پرده چشم است که گلوکوم یا فشار بلند چشم است و دیگه خود نزدیک بینی است. تمام از اینا نظر به هر سن فرق میکنه، نظر به مشکلات چشم.
بله.
علاله کاهش بینایی.
بله. و دکتر صاحب ما چگونه بفهمیم در ابتدا که ما به بیماری چشم مبتلا شدیم، یعنی چگونه باید تشخیص شوه نزد افراد؟
بله خوب اعراض علائم مشخص خود داره، از یک سرخی خشکی مثلا سوخت چشم گرفته تا مشکلات در دید چشم، کاهش بینایی، کل از اینا باعث از این میشه که ما بفهمیم که مشکل چشم داریم.
بله.
و در اطفال کجی چشم اینا تمامش نشاندنده عزیزت که مشکلات چشم وجود داره. بله. و در صورت تجربه هر کدام از یاراز آلایم باید پیش دکتر چشم مراجعه شد.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که در برنامه همراه ما شرکت کردین و وقت برنامه ما هم رو به اختتام است. و شنوندای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که در رابطه به امراض چشم به شما تقدیم شد و شما هم اشتراک کردین. تشکر از تک تک شما. این برنامه در همین جا به پایان میرسه. خدا نگهدار.
مننه چی از ادی رادیو اورید.